سلام ستړي مشه د مخام او بجيدي تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري زموږه د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسرایلو امنیتي کابینې له حماس سره د اوربند تړون تصویب کړ. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتي کابینې د جمعې په ورځ مازدیګر مهال په غزه کې د اوربند او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ، سره له دې چې ځینې ښي اړخو وزیرانو مخالفت کوو. خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تړون اوس د روسي لاسلیک یا توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت ته ځي، کوم چې د یکشنبه په ورځ دا تړون د پلي کېدو لپاره لار هواره کړي. تر دې مخکې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزې اوربند او د یرغمل شوو د خلاصون تړون لاسلیک کړی دی. تمه ده د اسرایلو کابینه شنبه ترسره شي. د اسرایلو د دفتر په وینا تمه کېږي د حماس افراطي ډله به د اوربند د موافقې سره سم راتلونکي یکشنبه په ورځ لومړني یرغمل شوي راخوشي کړي. دا تړون له پنځه میاشتنۍ جګړې وروسته رامنځته شوی هغه جګړه چې غزه به کې تر ډېره ویجاړه شوې ده. د اسرایلو کابینې لاسته دریزی حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تیرو څو ساعتونو کې د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وي. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سم په غزه کې د اسرایلو جنګیالو توګه پراخ بریدونه تداوم ورکړی وو او فلسطیني چارواکو د پنجشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږتیا کسان وژل شوي دي. دا بخښنه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال د ژر تر ژره راخوشي کړي. د دغې سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړی وي او په لسګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو غوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان راخوشي کړي. د دې سازمان په وینا ده له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږی سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان نیولي او ځورولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یو جګپړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي، خو د پوره کېدو لپاره یې د سازمان د نورو لورو په ملتیا ګډو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره یې په کابل کې د ایچ ډي په نوم له روغتیایي مرکز څخه کتنه ترسره کړې. په یو بیان کې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څنګ پر ایکس پاڼې په خوني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دلته ډېر روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي، خو د په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا الهام بخونکې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا روانه اونۍ وویل چې په 2025 کال کې د افغانستان د 14 میلیونو زیات وګړي روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې څه باندې 9 میلیونه وګړي دا خدمات ترلاسه کوي. او په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغې د میرمنې لپاره د 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې بشرا بیبي د القدر د 190 میلیونو پاونډ ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي، خو عمران خان او میرمن هغه سیاسي انګیزې بولي.
د ژوند رنگونه. سلامونه درنو دوستانو، د دې اونۍ د ژوند رنگونو خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ژمی دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو سیمو کې واورې ورېدلې او هلته چې واورې نه دي ورېدلې هلته هم هوا سړه ده. څاروي په افغانستان کې د کلیوالي ژوند مهمه برخه جوړوي. د څارویو سره د عامو افغانانو ډېرې ګټې تړلې دي. له شیدو رانیولې همدارنګه تر غوښې پورې تر خوړو پورې دا ټول څارویو ترلاسه کوي. او په ژمي کې مالداران هغه چې په کورونو کې کورني څاروي ساتلي له ډېرو ستونزو سره مخي. دی یخ څپې ډیر کله په هغه سیمو کې چې ډیر یخ راځي او خلک ورته ډیر چمتو نه وي د څارویو د مرګومیر سبب کیږي. همدارنګه په ځینو سیمو کې بلکې په ټول افغانستان کې واخه کمیږي چې څاروي چې څومره په پسرلي، دوبي او نورو موسمونو کې واخه پیدا کولی شي، څړځایونه او نور وچیږي یا په واورو پټیږي. ځینو خلکو له دوبي نه ځان سره په کورونو کې د څارویو لپاره واخه هم نه یې ساتلي، نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. او په ژمي کې د څارویو پالل او ساتل یوه ننګونه ده. نن په دې خپرونه کې موږ غواړو له تاسو درنو اوریدونکو نه واورو چې که تاسو په کورونو کې څاروي لرئ، یا کوچیان یې میږې رمې لرئ، یا کورني څاروي لرئ، په ژمي کې له کومو ستونزو سره مخ یې او څنګه یې حل کولی شئ. په دې برخه کې چې څنګه یې حل کولی شئ، موږ دوه تنه متخصصان را بللي دي. حاجی صاحب دان محمد سعادتی دی د ختیز زون د ویترنرانو د اتحادیې مشر دی. همدارنګه وروسته به را سره په خپرونه کې ډاکټر شیرشاه سعادت چې په کابل پوهنتون کې د ویترنری پوهنځی رئیس دی دام را سره یو ځای شي. او موږ به په خپرونه کې په ژمي کې د څارویو پالنه او دې ته ځانګړې پاملرنه او څنګه کولای شو چې دغه ژمني مصیبتونه چې په څارویو باندې راځي، هغه که د وښو کموالی، هغه که د یخ له کبله یي، د دې هغه اغېزې راکمې کړو. حاجي صاحب داد محمد سعادتی، خپرونې ته ستړي مه شئ. که څه هم شرق خو یو څه ګرمه هوا لري په ژمي کې، هم خو بیا هم ستونزې شته په ټول افغانستان کې. د تاسو فکر ژمی د کورنیو اهلي څارویو لپاره څه ستونزې او ننګونې له ځان سره راوړي؟
د ټولو نه مخکې زما سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې شرقي زون یا ختیځ زون چې سرو ولایت دي، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، نو دا څه منطقې سرسیر او څه ګرمسیره دي. سرسیره منطقې چې دي، هغه د ژمي کې دغه ځین مشکلات سره دی مخامخ دي، چې د غذایي موادو سره مالداران مخامخ دي، ځکه چې هلته واورې کېږي، منطقې یخې دي، او ځینې ناروغۍ چې د تنفسي ناروغۍ د مشکلات باندې مالداران ډېر زیات اخته کېږي، او د غذایي موادو کمبود سره هم مخامخېږي. او نورو منطقې چې واورې پکې نه کېږي، نو هغه مالداران نسبي نظر هغې ته رسوي. خبره مې اورې؟
بلې، تاسو غږ راځي، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ، مهرباني وکړئ.
ښه، نو دلته اوس خوشبختانه نو چې داسې دا د ملګرو ملتو د فیو د نړیوال سازمان د په مالي مرسته باندې ځینې واکسینونه لکه د تبغ ناروغۍ او پی پی آر ناروغۍ چې دا فعلاً اوس په دې ختیځ زون کې جریان لري، ټولو ولایتو ته دغه شوي دي. او یو بل ناروغي چې د مخکې په افغانستان کې نه وه، دا څلور کاله مخکې را پیدا شوه، په نامه د ای بي ایس ډي ورته موږ یا د دانو مرض چې په غواګانو کې منځ ته راته، د هغې کمپاینونه هم دوه ځل د ملګرو ملتو د فیو په مالي مرسته باندې اجرا شو، مستقیما د دولت مراقبت او پاملرنې لاندې، او د خصوصي سکتور د کلینیکونو په واسطه باندې د واکسین نه تطبیق شوي دي. او دغه د غذایي موادو مشکلات نو په دغه یخ منطقو کې یو څه شته دی فعلاً لپاره.
تاسو راځئ چې داسې په دغه وویشو، په غذایي موادو په مشکلاتو باندې به بیا وغږیږو. دغه تنفسي ناروغۍ تاسو ویلې، په ژمي کې ډېرې ناروغۍ په حیواناتو کې پیدا کیږي، زیاتره یې ساري وي، په ډېر اسانۍ سره په له یو څاروي نه بل ته ورځي، او دا طبق چې ورته وایي، نور ځینې شیان چې دي، په دغه اړه باندې که راته ووایي چې په ژمي کې معمولا کومې ناروغۍ په څارویو کې ډېرې خپرېږي؟
ژمي کې څاروی چې موږ دغه یو پی پی آر ناروغي چې وه، هم په ژمي کې خوشبختانه چې دغه د واکسینو په واسطه باندې ورسره اندازه کنټرول شوي دي. او څه دغه موږ ورته پاستولوز وو په علمي اصطلاح باندې، ولې مالداران د ځایي مالدارانو ته باید لوی په نام باندې پېژني. مثال دغه چیچک ناروغي دا هم پکې دغه کېږي، او په غټو حیواناتو کې غواګانو کې دا د بوغمې په نام باندې پېژندل کېږي. نو دغه ناروغۍ په دي او په وضو کې مثال دغه موږ ورته سی سی پي وو، یا د مالداران تورسیږي، یا د ځینې منطقو کې د محلي نمونه ورته ایښودل شوي بډۍ په نام باندې. دغه ناروغۍ چې تنفسي سیستم ناروغۍ دي، دغه ناروغۍ په منطقه کې دی شتون لري.
دی دی مالداران لپاره کومه ناروغي دی څارویو دی مالداران لپاره یا دی څارویو لپاره ډیر زیانمنه تمامیږي په ژمي کې داسې مشخص ک یو یا دوه ناروغي چې تاسو فکر کوي چې باید ډیر پام ورته وشي چې شي
دغه د پژمی کې دغه خصوصا چې دغه واړه مالونه چې د کوچانو مالدارونه دي محلي نور مالداران دي دغه انټوکسمیا په نامه موږ ناروغي وته خیر دا د هاضمي سیستم ناروغي ده ولې دا دغه مشکلات پیدا کوي او دا پیفیار ناروغي ده چې انسان د نظر په خاطر د هم تنفسي سیستم ناروغي ده د هاضمي ده نو دا یو څه کنټرول شوي دي انټراکس په نامه باندې چې خوشبختانه چې داسې ډېر نه دی دا مرض له کم دی او دغه پاتولوس په نامه باندې ناروغي چې موږ وایو چې مالداران د لویو په نامه باندې څه مشوه دي دغه ناروغ پیدا کېږي او طبق ناروغي نو واکسینونه وشپېل لپاره شتون لري مخکې مایه دورې وکړه نو هغه یو څه اندازه کنټرول شوي دي خو تنه چې تنفسي سیستم ناروغي دغه وضو نو کې دغه سی سی پی په نام باندې او دغه د فاسلوس په نام باندې دغه ناروغي او پی پی آر هم بازینو کې چې واکسینو ته رسیدګي نه کیږي دغه منطقو کې دا مشکلات شته
مننه کو سعادتي صاحب زب اوریدون کې مراخلم ک دوی څه پختنې لري لتا سونه ورسته سره ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت هم یو ځای کیږي یو اوریدون کې را سره په لائن کې دی مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي
سلامونه سړی مسی نصیب الله مسلمیار ما د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ سره په تماس کې
مسلمیار صاحب له کجکی ولسوالۍ نستړی مې مهرباني وکړئ د موږ په موضوع باندې خو خبرې څه پختنه نظر وړاندیز لري
از ما دوپاره
غږ مخه مختنه راځي کله کوم ځای بدل کړي چې موږ غږ لږ واضح هوا ورو
بعد اسې خوندي ځایونه جوړ شي واغه کوم
یو یو څه موږ صحیح غږ ناو و مهرباني وکړه وسایشو مهرباني وکړه تاسو وایي
ما استاش د نیلمنه مخته نه دا چې د کورنی حیوانات د لپاره چې څنګه ساس پروګرام خبروره ده چې ټکنیکی پروګرام چې هغه ته روښ پر کول سي دغه څه سالمه استفاده وشي اول وړاندیز مې دا دی چې له اوس
لا کجکی ولا سوال
یو یخونه دې یو bale
مونګه متاسفانه و بخې چې د تاسو ټلیفون غږ یو څو خبرې مو اوریدلې چې هغه سیمو کې چې ډیر یخونه ای او واوري څو 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 لری غږ هم قطع قطع کړي
وڅنګه
سم کار شه وسم غږ سم شو کوم مخکې دغه سیسم کړې و ټول خبرونه کې به د غږ صحیح راغلی و
ډیر بخښنه غواړم دلته ولسوالۍ کې خونو شبکې کار نه کوي همکار سره مترم ما ویل دغه د لیرو پروتو سیمو کې مطلب د افغانستان هغه سیمې چې ډیر
متاسفانه چې کجکی ولا سوالې نادي ورور ټلیفون کړیو چې بیا مونږه خبرې صحیح وانه ورېدلې شولې یو بل اوریدونکو هم لرو دي د خبرې راخلو
اجمالان سامو سره سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو خپل پاتې یو بچرو جوړ بس
ستړی مشه خبرونه ته تل سب له هلمنه مهرباني وکړه
قربان سمالات خوشاله کان الله سلام هلمنه توام تاسو محترم دلته په هلمنه ولادت کې د سرویو مشکلات ولادا کوچان لري خبره ده چې په خوا په تیر کلو کې به بارانونه کېدل او رښتنه به کېدل نو خلکو به دغه مالونه و د سرویس دریوګو د سوته وستل نو واښو شه دغه به پریمانه و زما د ملمنو سان سم محترم دغه یو پښتنه ده چې دلته د اکثره سرویس چې د مرزونه کوي لکه غواوی چې دغه د تبخ مرزي په کلیوالو سیمه کې ورته وای نو د غواوی چې د سرویس چې د داسې مرزي باندې خپل سان سم محترم چې خو د داخلي نادي ډیره به یوږي هبل ده چې د سرویس پریوږي دا د ولاړونی یان سم محترم چې دغه د څه مشکله څه کوي
مننه کو زبر شمه سعادتي سپتا لدب واورو سعادتي سپ د تبک پاړه باندې دوی پښتنه وکړه که تاسو هم موبایل چې واکسینو نشته دي دغه واکسینونو سره عادي مالداران کوچیان داخله کول ډیر له دغه تبو تبابت سره نه دی بلد په دې ورستیو کلونو کې څومره خلک بلد شوي دي څومره خلک دې ته چمتو دي چې خپل کورنۍ او څاروي ته واکسین ورکړي او څومره دا واکسین موجود دي په دې سیمو کې لکه مثلا په ویلری پرتی ول سوالي کې وسړی څنګه لاسرسي لرلی شي تاسو مخکې د ځینو واکسینونو یادونه وکړه چې وشته دي خلک کاری
پیلن لپاره ما مخکې ته یادورې وکړه چې پیلن اوس به د شرقي ځم په دغه بده ته ویم په نمائندګۍ پیلن ما ته ویل چې ملګرو مې راتو د اف او د طریقه د مالی مرسته باندې د دولت د مستقیم مراقبت او څارنې لاندې خصوصي سکتور ریوانی کلینیکونو د پرسنل پاسته باندې د پی پی آر او طبق ناروغي فعلا لپاره واکسین نه تطبیق حالت کې دي، یعنی کمپاین نه روان دي. پردو سیمو کې موږ خپل د ویترنری ډاکټران لرو، په لرې کلو کې موږ د ویترنری ډاکټران لرو، دا خدمات هغه ته رسیږي.
ها، او خلک همکاري کوي، ځکه چې خلک عموما تر څو پورې چې څاروي ناروغ نه وي تر هغې پورې
خلک همکاري کوي. او خلک همکاري کوي، په دې پوهېږي، طبق هم پېژني. زما ناروغۍ چې ما ته نمونه واخیسته، دغه ناروغۍ سره مالداران اوس بلد شوي دي، په خپله واکسین ځینې مالداران په خپله واکسین غواړي چې واکسین موږ ته وکړي.
مننه. یو بل اوریدونکي ته ورځم، له ده به واورو، بېرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. ان صاحب تا او استاد ملمنو ته زړه له کومې سلامونه وایم. حاجي باز محمد د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ
څخه. حاجي صاحب، باز محمد د شملزو ولسوالۍ نه ستړی مشي. موږ نن دغه د ژمي کې د کورنیو څارویو په پاللو او هغه ستونزې چې په دې ژمي کې ورسره ملي، په دې باندې خبرې کوو. څه پوښتنه او نظر وړاندیز په دې برخه کې څه ویل لري؟ مهرباني وکړئ.
خیر سه، مننه لته ښه یو جان، مننه چې موږ د پاره ډیر شې شې پرونی جوړوي، ډیر شې شې پروګرامونه جوړوي، نو ستاسو ته اعلی خدمتونه قبول کړي. زه به راسم خپل پښتنې ته، زموږ خدای سره دی ولسوالۍ د پاکستان سره پر کرښه باندې پراته یو، او دا ډیر غرنۍ علاقه ده، ډیره سړه علاقه ده، ډیر اوریدونکو ته معلومه ده. په تیره بیا چې توخیا کاته سلام هم ورته وایم، د زړه د کومې. نو دلته موږ مالداری لرو، دا زموږ سیمه چې دا مالداری لري، نو دا موږ په دوبي کې د غنم چې ترېشل کړو، تروړي ورشکو، دغه شیان ورته جمع کړو. او بل دلته به دا کروندو کې په دا فصلو کې د زوزو په نامه باندې بوټی د شاید ته بیم پیردنې، دغه زوز راوړو، دوې ټیلې درې ټیلې زوز ورته واچو په دا زمې باندې، دغه خورکۍ، دغه ازوغي. دلته د طبق په نامه مرسته ډاکټر صاحب اخی، د طبق په نامه باندې موږ نه واکسین ورکوو، نه مو واکسین ته وسه ورکړی ده. دلته زموږ د منځکې کې د شیخان خلک ستا خوزاده خیل ستا هغه چې د طبق په مال خښکاره سي، بیا ټول وداغې دا د پرو پر شنګرو باندې، د مخ پر شنګرو، پر سر، پر داور کې باندې وداغې دا د یو مرض علاج. دلته د زموږ په منځکې کې او بل زړه یې چې د دا دانیسې پر لمانو پر د نس باندې وخیزي، د دغه هم دلته شش زیارتونه شته، شش ملایان شته، د مونه وروکو، د دغه دوه مرضو علاج دلته شته. او بل دغه په زمي کې دغه یو مرض اساس موږ مالداران دي په تکلیف ډیر دي، نستړي لکه لوه لوه پر دینو منې د ډاکټر صاحب ته به تر معلومه ده. یو د امره لوه ده چې د خوي، یو دا توره لوه ده چې هغه په ځی مال کې، په ځو کې ډېر ښکاریږي، په مړی مال کې، په میژو کې دوه نه ښکاریږي. د دغه علاج ډېره په سخته سره ده. نو دلته دغه دوایې چې دي د دکانداران چې راوړي، موږ په پیسو دي نه اخو، درې درې سسې، درې ورځې په لپسې نه سسې، درېمه ورځ درې درې سسې ورلګو، په نر ورځې کې نه سسې دوا ورلګیږي. نو هغه هم خاص پیدا نه کیور. نو له ډاکټر صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې دغه اوس موږ په چاته ده دغه وکړو
مننه. تاسو چې کومه خبره کوي، دا د میګو او پسونو په اړه کوي یا د غټو څارویو؟
د میژو، د بزو، د میژو، د بزو، د دغه
څارویو. دا دا راته ووایه حاجي صاحب باز محمد، چې تاسو دغلته له نږدې نه تر اوسه پورې دا د ویترنری مرکزونه او ادارې او داسې دولتي یا غیر دولتي ځینې ادارې دوی سره په تماس کې د خپلو دغه څارویو د پالنې دپاره، بیلابیل مرضونه په کې راځي، بیلابیلې خبرې راځي، واکسینونه، دا هیڅ شی نه کوي؟
دغه زموږ ولسوالي چې ده ان صاحب ما تا ته وویل چې دا له پاکستان سره پر سرحد باندې پرته ده، له کلات مرکز څخه ډېره لرې ده. نو دلته نه ډاکټران راغلي دي د دولت له خوا چې زموږ د مالو لیدلي دي، نه داسې شخصي څوک ډاکټران دلته شته چې هغه د مالو ډاکټران یې. دغه چې یو بل دوکاندار زه او ته بل دغه دوکاندارانو دا دوا راوړي، وایي دغه د دا مرض ده، دا د دا مرض ده. نو خود مرکز ته موږ نه تللي یو، په دوا پسې ته وسفرې. یو کال زه ولاړم له ولایت څخه مې له محلي ډاکټر څخه دوا راوړه، د هغه دوا ما سوا بیا موږ له دوا نه راوړېدلې. په دا خپله ولسوالۍ کې به دا دوکانو کې اخو،
مننه زه مننه کوم نه پیغام چې ډاکټر صاحبان بده تا په دغه خبرو باندې څه وایي کنه خو زه غواړم چې په کټ یو ټکی واضح حکم د نور اوریدونکو لپاره کله چې څاروي ناروغه کیږي او یا واکسینونو خبره چې من کوو دا هغه څه دي چې دم دوا په هر شي کې خی اغیز ولري خو ناروغ څاروي او ناروغ کس چې دی د درملنې ته اړتیا لري او په ځانګړې توګه طبي درملنې ته ښه دا ده چې د تبک واکسین د دې په ځای چې واخونزاده صاحب په یو چوپ باندې د څارویو تبک ورغېږي چې زه په هغې اړه څه نه شم ویلی چې کېږي که نه کېږي خو ښه دا ده چې واکسین وکارول شي مخکې له دې نه وروسته به له ډاکټر صاحبان نه واورو د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سادات هم را سره یو ځای شوی سادات صاحب د شمولزو نه د اورېدونکي ټلیفون کړی و موږ نن د اول خو خپرونې ته ستړی مشي مننه درنه کوو ما سره حاجي صاحب داد محمد سعادتي دی د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی په ختیځ زونکی د سره څه خبرې وکړي په ژمي کې په ناروغۍ وغږېدو چې کومې ناروغۍ په حیواناتو کې زیاتې دي او څنګه مخه نیول کېږي چې د حیواناتو د تلفاتو سبب نه شي تاسو که په مجموعي توګه په دې اړه باندې څه تبصره لرئ او دغه د شمولزونه چې حاجي صاحب باز محمد کوم ټلیفون کړی و د لوې په نوم باندې کومه ناروغي غالبا په پسونو او بزو کې یادوله د ده په وینا خو څو نورې ناروغۍ د ځایي اخوندزادګانو په دم دوا باندې رغېږي خو دغه لوه چې ده دا لږ سخته ده او هغه دواګانې هم چې دوی ورکوي هغه ورباندې کار نه کوي په دې هم که بیا تاسو ته تبصره لرله وروسته په هغې هم راته وایي خو زما پوښتنه دا ده چې په ژمي کې حیوانات کورني څاروي د کومو ناروغیو په وړاندې ډېره سیب پذیره دي
السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه تاسو له سوال نه او موږ خپلو بزګرانو ته او مالدارانو ته د موږ توصیه دا دي چې په ژمی کې اکثرا موږ او تاسو پوهېږو چې د موږ او تاسو مالداري لږ وطني غوندې دي او داسې ځای یا ښه ځای ورته نه لرو چې د سړې هوا د ساتنې دپاره هغه موږ او تاسو تدابیر ونیسو د یو خوا نه خو د ده خواړه او خوراکه کم دي او دویمه د ساتنې موضوع هم ډېر مهمه دي نو په دې توګه موږ پوهېږو چې د په نامه د سوړ استرس یا ځینې اولاد دي چې د څاروي دپاره ډېر ناروغي هم منځته راوړلی شي ځکه چې ځینې ناروغي په حیواناتو کې داسې په نورمال د دوی په وجود کې شته هغه وخت دا بیا اثر کوي چې خواړه نه وي یا هوا ډېر سړی یا نور کوم مشکلات پکې یا دوی هم واکسین خپل حیوانات نه کړي نو داسې ناروغیانو ډېر زخت ډېر دي خو د مناطقو په یا د موږ او تاسو د هیواد په ډېری مناطقو کې دا فرق لري ځینې ځایونه دي چې ډېر هوا سړی دي او ځینې ځایونه دي چې داسې معتدل دي او ژمی قرار قرار داسې تیریږي نو دوی باید څو ټکې ته ډېر پام وکړي اول دا چې خپل څاروي یو ښه ځای ته وساتي دویم ښه خواړه ورته ورکړي که امکانات ولري موږ تاسو پوهېږي چې خصوصا کوچیان ټول د خپل څاروي اکثرا په سرځایونو کې دا ساتي او په ژمی کې ډېر لږ واښه چې هغه کیفیت یې ډېر خراب دي او ځینې واښه ان واقعا زه تاسو ته وایم چې شاید سمی یا زهری یا وژونکي هغوی هم ورته واچوي خو دا ټول د مجبوریت نه کېږي نو دوی دا ټکي د ډاکترانو سره همیشه مشوره وکړي چې کوم شیان دوی باید په پام کې ونیسي چې د دوی حیواناتو باید د ناروغیانو ته مبتلا نه سي او ورته خساره منځته رانه وړي
بله ښاغلی سعادت مننه یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی له دی اورو بیا بیرته تاسو ته او سعادت صاحب ته راګرځم مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ تاسو غږ اورو ښه دی اوریدونکي غالبا چې غږ نه راځي یا خبرې نه کوي سعادت صاحب دغه تاسو د ډاکټرانو او ویترنرانو یا د ویترنری د مسلکي اسانتیا وویل څومره افغان دیکانان او مالداران او دغه کوچیان یا مال لرونکي دوی څومره بلد دي دغه معاصر طبابت سره زکه چې دا سمه ده چې په افغانستان کې لوګ دی مودې رئیسی دی چارویو دی درملن لپاره دی واکسین لپاره ځین سہولتونه شته دی په ځین سیمو کې لکتر لګه په مرکزونو کې شته دی بیلابیل ولایتونو دی ولسوالیو په مرکزونو کې هم یو څه شته دی څه فکر کوي چې عام مالداران څومره له دغه سہولتونو په سمه توګه استفاده کوي او څومره ورته رسیږي او څومره عامه پوهاوی شته دی چې مثلا یو ناروغي چې ساري ناروغي د وایروسي ناروغي د کېدلې شي چې په یو واکسین باندې مخه ونیول
پتاسو سره زه درته وایلی سم چې اکثرا د دې مالداران په دغه شیانو کې آگاهي پوهنه نه لري او وزارت زراعت هم باید د خپل ترویجي یا ځینې نور دفاتر چې دوی لري باید دغه معلومات ورته خپاره کړي. ولې پتاسو سره زه درته وایم چې دوی ډیر کم پیږي د وترنری په خدماتو کې لکه چې په انسانانو کې داسې ناروغیونه ډېر شته همدغسې په مالونو کې شته یعنې په وترنری هم کې دغه شته. دوی باید ډېر همیشه مراجعه وکړي هر چند چې دلته څو موسسې دي چې هغوی هم د کوچیانو دپاره د مالداران دپاره حتی په لرو لرو کلو د دوی ده ځي هغوی خلکو انتخاب کوي او ورته ځینې آګهي پوهاینه ورکوي یا ځینې آموزشي وسایل ورته ورکوي. ولې په تاسف سره موږ تاسو پیږو چې زموږ جامع ډېر سواد موضوع کچه ډېر ټیک دي نو د دې خاطر دا یو غټ پرابلم دی او واقعا په هر کال کې دوی په ملیونو افغانۍ خساره زیان کوي ورته رسېږي او دغه موضوعات باید ډېر مهم وسي او دا د حکومت او د مرات اساسي دنده ده چې د وزارت د کارخانې وزارت مالداری عمومي ریاست دوی ته باید دغه آگاهي پوهنه ورته ورکړي او ځینې شیان ورته په ښکاره توګه حتی که دوی سواد نری کولی شي چې په ځینې نور میتودونه دوی ته وښیي او دوی دپاره یو ښه معلومات در وړاندې کړي.
مننه کوو ډاکټر صاحب. سادتی صاحب فکر کوي چې مالداران له وترنرانو سره او په ولسوالیو کې هغه څه سهولتونه چې شته دی دا چې څومره سهولتونه شته نشته دی دا موضوع بلې خوا ته وړي بیا کېدای شي چې په دې باندې جلا وغږیږو خو څه سهولتونه چې شته هغه که مثلا په خصوصي سکتور کې شته دی کلینیکونه دي یا مثلا د موساتو دي یا دولتي دي کرنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند اداري دي په دغلته د وترنرانو او کارپو کسانو سره کاروندګر مشوره وکړي واکسینونه وکړي وبخې د مالداران فکر کوي چې په ژمی کې چې کوم زیانونه اوړي مالدارانو ته تاوانونه اوړي د دې کچه راکمېدلی شي؟
بلې صاحب غږ مې اوري
مهرباني
غږ مې اوري مهرباني دا په آرې ولسوالۍ کې اوس خو تېر تشکیل په راس کې د مدیریت د ترویج په نامه دی انکشاف زراعت په نامه باندې مدیریت لري بیا په هغې کې د مالدارۍ نفر هم شتون لري بعضې ولسوالۍ کې د وترنرۍ نفر هم شتون لري یا تر ځنګلاتو یا نور نور معمولین هم پکې شته دی او غیر دغه نه چې دغه حیواني کلینیکونه چې زیاتره خصوصي سکتور سره دي خو ځینې موسسات دي چې دغه بعضې غذایي مواد توزیع لري زه مو ته ځی لري بعض مثال د ولسوالۍ په مشوره باندې ولسوال د وخت او ولسوال چې پر دې کې د هغه مشوره باندې مدیر ترویج مشوره باندې مازاره جو مدیر د مشوره باندې نه دا نام نو وسکي کې مالداران چې کوم مسایخ دي لکه د زراعت تخمونه یا مثال کوټ چې وشل کیږي ستر چې وشل کیږي دا چې د دې د سونه خپل کیږي د مواد تر رسیدي نه دا امکانات شته په ولسوالۍ کې د وزارت زراعت یا د منګا د وترنری د ریاست مامورین هم ولسوالۍ کې شتون لري بر علاوه چې خصوصي سکتور کلینیکونه دي د موساتو ځینې کلینیکونه دي کومکونه کوي.
مننه کوو ښاغلی سعادتي. یو اوریدونکي ته ورځو له د به واورو چې د څه پوښتنه او نظر لري وروسته بیرته راګرځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه غږیږئ. ازادي راډیو ده د ژوند رنګونو خپرونه ده او موږ په ژمي کې د څارویو په پالنه او ساتنه غږیږو.
محمد داوود يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې.
ستړی مشي محمد داوود د هلمند له نوزاد ولسوالۍ نه مهرباني وکړئ.
دلته خو داسې وچه منډیکا ده ساحه چې ده او په دا ژمي کې د څاروي چې ډېر د مریضۍ سره مخ شي چې داسې د څاروي ته کلینیکانو داسې یو موسسې کومک کړی وه چې یو همکاري کړې وه
ډول همکاري کولای شي موسسه دغلته لکه څم د ستونزه کله دقیقه شي بیا سړی پې خبرې کولای شي چې څه خل همکاري وکړي خلکو سره
داسې همکاري چې دا څاروي ته دا مریضانې را ځي دا څاروي مړه کېږي که غواګانې دي که نورې څاروي دي بس مریضې ورته راشي مرض
د تاسو د سیمې خلک په ځانګړې توګه ټوله ولسوالۍ خو به نه یادوم دا کومه سیمه کې کوم کلي کې چې ته اوسېږي دوی څومره مخکې له ژمي نه چې ژمی را ورسېږي د څارویو ته ځینې واکسین او د وترنرانو سره تماس څه شی لري دا سیمه کې په نوزاد کې دي
د موسسات لخوا خو داسې تماس نه لرو هغه ځینې شخصي ډاکټران چې دي کوم د څارویو په برخه کې کار کوي له هغو څه خو یو څه لږ مرستې کوي
مننه اتمن ډاکټر صاحب سادات نه بورسته دي تاسو پښتنه وکو یو بل اوریدونکو ته مرزم له دبم واورو بیا راګرځو مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي
زه توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب سلام شي خبرونه ته په خیر راغلیم لږ مخکې دی اوریدونکو یو اجي صاحب زنګ وهلی وو اجي صاحب باز محمد د شمال زونه یادونه دی وکړه تاسو نه به واورو چې په ژمی کې ژمی په افغانستان کې سختي ما له پوخانه موریدلې دي هر شی به په سیاست او نظامونو پورې نه تړو خو ژمی پوخام سختو ځکه چې امکانات پوخانه کم وو د خلکو د پاره سختو څاروی د پاره سختو خو خصوصا په دې وروستیو کې چې آب هوا کې ډیر تغییر راغلی دی منګل بیلابیلو ولایتونو نه داسې رپورټونه لرو چې د یخ څپې دومره حیوانات وژل سیل وژل په ځانګړې توګه د یخ له کبله څنګه وضعیت دی د تاسو په شاوخوا کې او کوم مشخصه پوښتنه لرئ د حیواناتو د پالنې په اړه په ژمي کې مهرباني وکړئ
مننه زه کوم چې تللی وم نوځي باز محمد کا کوټ سلامونه وایم او د سلامات علیکم سلام وایم مستند دې نظرونه ورکی خورا به سو دې ته سیز مفت ولایت کې یو مفول سوال کې څنګه حالات دي خو زمې سخت د توسم په غرو کې واوري پوتې دي بارانونه دي نو د بدل ویمیاست د بدل عمر د زمې زړه بولو یاندې ما بیانې ده نو دغه خامخا ډېر مهمي نو دلته زموږ مالونه په ځمکه کې خود ته پیږي چې ساراته نشي وتای یو ځای خو دلته لیوان دي د دغو لیوانو سره خلک په مشکل دي نو د خلکو و رمو تورځي کله چې شپه ورسره وي نو د شپه د خیدارې لیوان خوري او کله کله دا سیسی وسایو تور واوري علي ته شاغد دي ځای موږ ودي ته غزل وایو ودغه تور دي نو دا حیوانات خوري دا یو بل افت خراب شو دي ته سې دي خوراک او ازوغه دا لازم خلق وصلي ومشكل سره مختي ځکه چې موږ مالداري سې دي دي کمی دي وځي شي د وځي دا د سدلته ټول دښتې سې دي کدی دښتو کې اوس موږ باورې ورته وایو څوک هنداري ورته وایو څوک د سولر انرژي ورته وایي دغه دښتې ټول آباد شوي دي اوس دونه ځای نشته چې کوچان خوران یا کړي کیر کې یا مالونه وڅري یا واښو پیدا کې نو دا بل مشکل ده اوس نو یوازې یوازې د هلمند ولایت هغه ډېر فجواري لري ډېر فصل ده نو دا جواری را اخو هغه هم ډیر ګران دي یانو دا مالداران کوچان خواران واخی دی په ځمې باندې ودی مالو تور اچي نو دا ډیر زیات مصاری پر باندې راځي خو په دې ځمې کې او حتی په دودي کې هم دا سمرزونه راځي زموږ حیوانات ته چې دا هغه علاج هم مشکلې نو دا تباق مریضي ده بعضې موږ دا سې مریضي ورته وایو موږ د ریخک مریضي ورته وایو دا مریضي ډول ډول مریضي دي په دغو باندې زموږ حیوانات ډېر اخته کېږي نو هغه دلته داسې پرمختللي کومکونه هم نه کېږي نو موږ د موسساتو او د اسلامي عمارت د مالدارۍ له وزارت یا سپورت له خطا هیله لرو چې زموږ له خلکو سره په دې پروسه کې کومک وکړي او یا د دوا او یا د خوراکي او د ازوغي نو د بزموس خلک له دوی سره هم لویدل دي خود تل حیوانات هم پر کمی دودي وسط خو بزموس کوچانو دغه به ډېر ښه اوښان درلودو پر دغه اوښانو دې اوس کډې دي بارولې پر ورې دي اوښ ډېر سخت شی ده په لوږه کې هم سخت ده په یخ کې هم سخت ده نو خو اوس هغه ورک شو دغسې مرکبان یا موږ خره ورته وایو نو دغه به هم ودان سره ورک شو ځکه چې اوس په ټکټر و په نورو شیانو کې دا کډې سره وړي نو ما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې خو ټول کارونه سره لویدلي او ضعیف دي خو بیا هم زموږ دپاره د کوم هېواد له خوا څخه مرستې کېدای شي او یا څه ډول مرستې موږ ته مناسب دي او څه کېدای شي چې ملت څه وکړي په څه طریقه باندې د خپل مالداري او پر مخ بوځي.
مننه توخی صاحب، زه فقط دوه لنډې پوښتنې لرم. تاسو لنډ ځواب راکړئ چې خپرونه رانه ډېره اوږده نه شي، وروسته د ډاکټر صاحب سعادت او سعادتي صاحب خبرې وکړي. یو خبره خو مې دا ده چې د تاسو په سیمه کې عام مالداران په ځانګړې توګه کوچیان او دغلته نور د ځایي اوسیدونکو چې کورني مالونه لري څومره په دغه باندې پوهیږي، په عمومي پوهه څومره ده چې که دوی له وترنرانو سره مشوره وکړي، مثلا ځینې واکسینونه ولګوي او ځینې نوې لارې چارې عملي کړي، لکه ما چې په دې خانه او کروندو کې نوې لارې چارې عملي کیږي، په مالدارۍ کې هم شته دي، دوی څومره پوهیږي کنه په هماغه دودیز او روایتي ډول باندې خپل څاروي پالي؟ څه پوهاوی زیات شوی دی په تیرو کلونو کې خلک دواګانې درمل واکسینونه څارویو ته کاروي؟
او بالکل یې کاروي. دلته دواخانې شته، حیواني دواخانه پر لیکلې، زموږ خلک اوس کوم وخت راسره شو، هغه پخوانی وخت نه ده چې مالو ته بیې مثلا ګمبیلي ورکولې یا یو بل داسې د ګر ګولۍ ورکولې، نور دې داسې شیان د دوی رواج و، یو عنانوي شیان دې ورکول. اوس له وترنرانو او دواخانو ته ورځي، د هغو سره مشورې کوي. موږ ته پخپله غوا لرمه، دغې غوا ته څه مشکلات ورپېښ شو، یعنې دا تناسلي کیسه یې پر مخ نه تله، بیا هم له وترنر سره مشوره وکوله، هغه راغی نو موږ سره یې کومک وکړه او موږ ته پیشکاري راکړه، د تناسلي پیشکاري دې حیوان ته استعمال کړه. انشاءالله تر ډېره حده پورې دا مشکل رفع شو. نو موږ پخپله ورسره په رابطه کې یو، هر څوک ورسره په رابطه کې ده.
یو بل شی چې مهم دی، هغه تاسو ویل چې لیوان، دا خبر ما پخوا اورېدلې وه خو تاسو یې عملي پیښې یادې کړې، ماته داسې افسانوي غوندې یو موضوع ښکارېده. دا په ژمي کې زیاتېږي چې د مالدارانو مالونو ګواښي او کنه هر وخت کې دغه خطرې
دا لیوسي دا یو داسې حیوان او داسې درنده ده چې وږی شي بیا ډېر مشکل جوړوي، بیخي بد شی ده. دا کوچان بیا دغه سپي د مخایا دا هم ورسره ګرځي، دا په ځینې کې ډېریږي. چې موږ کې یو متل ده، وایي لیوه له خدایه باد و باران و واوره غواړي. دی په هغه وخت کې ډېر طبیعت یې برابر وي، داسې ډېره زمینه مساعده یي، ځکه چې له یخ څخه دی ډېره استفاده کوي. نو په یخ کې دوی ډېر راځي، دا په دا لوړو لوړو لرو غرو کې ګرځي، بیا راشوه کېږي. دا ډېر په پښو په غوږو په ټولو شیانو کې ډېر بلاغت او ذراکت لري. نو داسې حیوان د ښایسي ته خو مطالعه سړی مطالعې به دې کړي، د ده کارنامې به خامخا په کتابو کې هم لیکلې شوي. نو دا ستا په جواب کې داسې وایم چې په دوی به ډېر کم وي او په ځینې ډېر وي.
پخوا دا د کلو سپي تکړه وه، لکه چې اوس هغه هغومره تکړه نه دي، یا به په ژمي کې ویده وي. مننه، دا جالبه.
اوس خو وخت سره تغیر وخو، ټول شان د خپل حالات تغیر راغلی.
واقعا مننه. زه راځم بیرته ډاکټر صاحب شیرشاه سادات ته، د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي استاد دی او همدارنګه رئیس دی. استاد، تاسو راته دا وایي چې دغه خبرې چې ځینې اورېدونکو وکړي، په دې باندې مکه تبصره لري، تبصره پې وکړي، او همدارنګه دغه دښتې او ورشوګانې راکمې شوي، خلکو په خا په دوبی کې دغمره واخه ذخیره کول یا پیدا کول شول چې په ژمي کې وکاري او حتی په ځینو ګرمو سیمو کې په ژمي کې که وچم و څړځایونه و او د ځینو حیواناتو په ځانګړې توګه د میږو پسونو لپاره پکې یو څه پیدا کېدل چې دوی به خوړل. فکر کوي وروستیو د آبادیو پراختیا د څړځایونو بدلون اغیزې کړي دي د حیواناتو په ژوند باندې یا د څارویو په ژوند باندې؟
ډیر مننه. دا ډیر ښه سوال دی او دلچسپ سوال دی چې د لپاره زه دومره مشورې ورکولی سم چې د خلکو د مونږ خصوصا کوچیان دی خو د کلونو کلونو تجربه لري. دوی په هر شی باندې ډیر ښه تجارب لري، حتی د ځینې ابتدایي تداویګانې او نور مسایل باندې بلد دي. خو د ما توصیه دا دی چې په تعصب سره دوی باید دومره فکر وکړي چې دا د دوی شته دی، دا د دوی شتمني دی، دا غټ سرمایه دی. یو خو د دوی د خپل سرمایه مالکیت دی، دویم د ملي سرمایه په حساب کې ونیسو دا غټ شتمني دی. د په مورد باندې په تعصب سره نه د کرهنې او مالداري وزارت کوم برنامه لري چې دوی د پاره ډیر ښه مدیریت او ځینې مسایل باید ورته توضیح کړي. مثلا دوی مونږ د اکادمیک یا د علمی موضوعاتو له اړخه نه یو موضوع لرو چې مخکې د ژمی نه دوی باید اتمن دوه موضوع ته ډیر پام وکړي. یو موضوع د چینجیو موضوع ده چې دا لکه د حیواناتو په وجود نه نه کې دا غټ پرابلم دی. یو خوانه واخه نسته، بل خوانه ښه خواړه نسته، بل خوانه دوی ښه ځای نه لري چې دا ساروی په یو ګرم یو تود ځای وساتي، ځکه چې څومره چې دا ساروی ډیر شي بیا دوی وجود انرژي کمیږي. نو د دوی خاطره د مونږ توصیه دا ده چې دوی دوه موضوع ته ډیر پام وکړي. په نامه دي استراتیجیک دیوارمنګ یا د چینجیو د لری کولو د پاره دوی باید بندوبست وکړي، یعنی مخکې چې ژمی شروع شي دا باید د وګونې د چینجی په ضد باندې دوی ورته ورکړي چې داغه د دوی د وجود نه کم سي او په ډیر لږ وخت کې بیا دوی په ژمی کې کولی شي چې خپل میږي یا خپل ورې یا خپل حیوانات ټول په ښه توګه وساتي. دویم موضوع د واکسین دی. د واکسین هم په هر ولسوالیو کې یا ولایاتو کې دا موږ په نامه د کلنۍ جنتري په نامه یو شی لرو، هغه موږ پیږو چې څه وخت دا ناروغي شروع کیږي او دوه میاشت مخکې د هغه نه موږ ورته واکسین یا استنې لګوو. نو دغه شیان باید مدیریت باندې دوی پام وکړي، دا به ډیر ښه هغه وي. دویم دا چې دوی باید یو آمادګي ونیسي. نو ځنې مخکې چې هغه ورور وویل لږ وربشې یا جوار یا نور څه دانه بانه با دغه شیانو جوړ کړي او ډېر ساده سایلیج ورته مونږ سفارش ورکوو چې د جوارو د هغه ټنټې او نور شیانو باندې دا جوړیږي. ځینې موضوعات کېږي چې دوی هم خپل تدویر ونیسي. منتها د مونږ مشوره دا ده چې دا خلکو د یو خوا د خو غربت او هغه لري، دویم د سواد موضوع ده او دریم د دې موضوع ده چې ځینې وخت دغه مدیریت او د دوی د څاروي او د ساتلو لپاره دوی بندوبست نه کوي. اما یې پریدي چې دا خدای مهربان دی، بهشک چې خدای مهربان دی او ټول شیان د خدای په لاس کې دي، ولی مونږ او تاسو باید سعی او تلاش ولرو چې دغه تدابیر ورته ونیسو. نو د خاطره باید مونږ لږ پام وکړو او خصوصا د ترویج موضوع چې دا ډیر مهم دی. کرهنه وزارت باید دوی دپاره داسې سیار ټیمونه وټاکي، همیشه دوی سره خبرې وکړي، ځکه چې دا ما خو درته ویل چې تنها د دوی شتمني نه دي، دا د ملي شتمنۍ په مورد باندې مونږ او تاسو د دوی محصولاتو نه استفاده کوو، د دوی سروي نه استفاده کوو، دوی پیسې ګټي د دې نه. دا ډیر مهمه موضوع ده. نو په دې توګه مونږ کولی شو سروي ډیر ښه په پام کې وساتو او په وخت واده عام واکسین ورته ولګو، عام په وخت واده ورته د چینجیو دوا ورته ورکو، عام په وخت واده کدا شیان منځته ونیسو د دوی د وجود مقاومت ډیریږي. نو په دې توګه دا یو میتود دی یا یو طریقه ده چې دوی کولی شو چې ناروغي د دوی حیوانات نه نیسي. مننه.
ډیره مننه سادات صاحب. حاجی صاحب داد محمد سعادتی، تاسو را دا وای خبرونه ورو ورو پای ته رسو. تاسو نه مې ورسته پښتنه ده چې تاسو فکر باندې په ژمی کې په سړو سیمو کې په یخو سیمو کې مثلا په نورستان کې خلک څه کولی شي چې خپل حیوانات له یخې هوا نه وساتي؟ څه کومې لارې ساده دي یا دوی په هغه خپلو امکاناتو څه شي کولی شي؟
نورستان کې مثال واوره کېږي، منطقه کې د کونړ په بعض ولسوالۍ سرسیره دي چې هلته هم واوره کېږي، په لغمان کې همدارنګه او په ننګرهار ولایت کې همدارنګه ځینې ولسوالۍ دي چې هلته واوره کېږي. مالونه د ورځې دی بیرون نه شي ایستلی، نو شپه ورځ مالته تړلي دي. د دې مالدارانو زموږ خواهش دا دی چې اول به دا دی چې دا واکسینونه چې موسمي واکسینونه دي، اول به دا واکسینونه روغ مالته کېږي. د مخکې یو مالدار د شمالدو ولسوالۍ نه یاده کړه چې لوه یاده کړه موږ پاسو لوز ورته وی او مالداران لوه ورته وی، مثال یا پی پیار ناروغي دی، یا مثال چیچک یو مالدار یاد کړه چې دانې پیخیږي، یا انتراکس دی دا یو یاد کړه چې خط ناروغي یاد کړه. دا واکسین نه باید دی باید مخکې د مخکې نه چې انده ورته پیږي او میږي او زی بازیږي، دا غي نه مخکې دا واکسین نه باید ورته وکړي. او ژمی کې زمونږ خواهش ده نه دا دی چې دوی ورته غذا ورته ډیره زیاته ذخیره کړي او سیستم د ساتلو باید وسنه چې ډیر مالونه یو 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 کوټه ده یا بدوال زی دی چې هغه کې 50 مال ساتل کیږي، دوی په کسل مال واچي نه یو سم مخنیوی دغه نه کیږي دا مرض انتشار نه چې 50 مال زی دی سل واچي نه دا خکار نه ورته او غذا ورته ذخیره کې او د ساتلو سیستم کې دغه کې مخکې مخکې نه واکسین نه ورته وکي او بعض شنجو دواګان چې دام باید ورته ورکي نکله جواخه کې ان شاء الله دې مشکل نه مالداران ټول خلاص.
مننه سعادت صاحب، یو بل پوښتنه، تاسو ویل چې په یو تنګ ځای کې دا د مالدارۍ سره تړلي ځینې کلمات د موږ په ژبه کې خلکو ته داسې عجیب او غریب ښکاري، خو خدای دې چې خلک یې په پرانیستې توګه باندې یاد کړي. مثلا غوجل، په دې کې دوی ډیر څاروي ساري، که په یو غوجل کې ډیر څاروي سار شي تاسو فکر کوئ چې دای صحت ته تاوان کوي؟ ځکه اکسیجن کمیږي په هغه کوټه کې.
او د جاریو کې دا تنفسي ناروغي ته ضرر راځي، تنفسي ناروغي باندې ست کیږي.
ډیر مننه کوم سعادت صاحب، تاسو نه د ما یو څو پوښتنې له ډاکټر صاحب سعادت سره پاتې دي، هغه سره به دوام ورکو. تاسو سره خدای پاماني کوو، خو وخت ولري. ډاکټر صاحب سعادت، په افغانستان کې د معاصرې فارمدارۍ ځکه چې د ښکاری چې د ژوند ساحه ورو ورو راتنګیږي، په نورو برخو کې پیشرفت کیږي، دشتي او څړځایونه په خارګوټو خارونو او د کارو کاروندو په مزکو لارو او سړکونو باندې بدلیږي، دغه راټول شوی په یو ساحه کې محدود مالداری په دغه نړیوالو اصولو باندې چې خلک یې دوی مثلا یو سړی مشخص مالداری کوي، په ماغ باندې تمرکز کوي، یو ساحه ورته ځانګړې سیمه ورته جوړوي، په ماغ سیمه کې مختلف څاروي چې هر شی ده ته په ګټه تمامیږي هغه څاري. دغه معاصره مالداری افغانستان کې څومره دود شوی ده؟ وایا فکر کوي دا د مونږه کوچیان یا نور مالداران کولای شي چې دغه دودیزه مالداری په معاصره فارمداری باندې بدل کړي؟
دا ډېر ښه سوال دی. واقعاً کومګه تاسو لګ خپل هوا د رزیر سو مخکنی وختونو کې سرګوینو زخ ډیر او خصوصا موږ تاسو کوچیان دا غزونه خګټ پورته کوله، ولې اوس پیګی چې ساحه ډیر تنگ شوی دی، مسائل ډیر هغه شوی دی، خو به تر دا دی چې دا لږ تغییر پکې دوی راوړي. فرضاً د دغه ځای باندې دوی کولای شي چې په یو نیمه تجارتي غونډې یا دا سنټر تر نیم چې ډیر غټ تجارتي په دا شان ک دوی خپل مالداری باندې لګ ورته مدیریت شیکي او دوی ست تغیرات پکې راوړي، زه درته ډاډ ورکوم چې دوی ډیر ګټه کوي. اوس دوی د دوی ګټه د نیمه نم کم ورته لاسته راوړي، ځکه چې دا نامه ښه مدیریت لري. دا صرف نه دی چې موږ ورته ستنې وایو دوا ورته ورکوو یا ښه خواړه ورته پیدا کوو نور شانه، نو د دوی لپاره ښه مشورې ډیر مهم دي، ښه پلانونه دوی لپاره ډیر مهم دي، ښه مارکیټ پیدا کول د دوی لپاره ډیر مهم دي. فرضاً یو سړی یا یو کوچی مسکینه چې دا خپل محصول هغه کوي، دا په کوم ځای کې خرڅوي؟ ځنه وخت دوی کولی شي ډېر کم پیسې د دې نه راسره وړي. نو د ما مشوره هم دا دی چې دوی لږ بدلون په خپل مالداری باندې راوړي، د دغه کوچی داوله مالداری څخه لږ تیر شي او لږ رویلی نیمه کوچی یا نیمه تجارتی ته واړوي، په دې توګه یا دوی فرضاً مشخص یا وری وسطی یا وز وسطی یا اوخان و دغه خو اکثرا دا مصرف پو که زخ دیر روزی. نو دوی که لگ نیمه تجارتی تا واروی زد دست دار ورکم که دوی با دیر گتوو کی او دا ناروغی او مدیریت او دا طول شانه لگ آسانم کی گی او د ترویج یا د هغه نور خلکو ورته کولای شي کومک وکړي او ښه مشوره ورته ورکړي او دوی به ښه ګټه وکړي. ډېر مننه
ډاکټر صاحب. زه په همدغه خبره کې پاتې کیږم. مثلا تاسو ویل چې نیمه تجارتي کې دا خو اوس د لایف سټایل یا د ژوند بڼه ده د کوچیانو چې کډه بار کړي رواني اصلا مجبوریت که څه هم د دوی د ژوند په بڼې باندې بدله شوې، خو اصلا دوی همدغه د څارویو هغه اړتیا راکاږي، کله یې البندونو ته وړي، کله یې بیرته د ګرمو سیمو ته مشرقي خوا ته او نورو خواو ته راښکته کوي، فقط په څړځایونو پسې او وښو پسې ګرځي. مثلا د تاسو له خبرونو داسې ښکاري که کوچیان د دې په ځای باندې چې ډېر څاروي ولري، مختلف انواع د څارویو ولري، مثلا یوازې پسونه ولري، میږې ولري او محدود دومره شمیر کې ولري چې دوی د دې په ځای چې ورسره دومره ډېرې مزل وکړي، لارې ووهي، داسې په یو ځای کې وساتلی شي، که حتی په اوړي کې په یو ځای کې ساتي، په ژمي کې په بل ځای کې وساتي، او هلته یې د ترویج باندې فکر وکړي. مثلا اوس یې ومیږه شنډه یي، د بلې بچی مړ شي، بل مثلا لیوه وخوري، د کال په آخر کې ورته څه نه یي پاتې. خو که په یو خوندي چاپېریال کې چې هغه له طبي پلوه د ویترنری له پلوه هم خوندي، د امنیت او د حیواناتو د یرغل نه هم خوندي، د آب هوا په وړاندې هم خوندي، فکر کوئ چې دوی کولی شي تر اوسه یې ګټه زیاته وي؟
و هم داسه دی. خو زه درته داویم چې دا غټ پالیسیګانو ته ضرورت لري، استراتیژي ته ضرورت دی. پالیسی څوک ساتي؟ وزارت د کرهنې، وزارت او مالداری ساتي. د دوی پالیسی باید داسې چې د کوچیان دپاره داسې مناسب ځایونه ورته مد نظر ونیسي او نقشه ورته جوړ کړي. هغه کې تاسو پوهیږئ یو غټ پرابلم د کوچیانو دا دی چې دوی خلکو سره همیشه په جګړې دي، دماکرنه یا سه مشکلات ورته خلقی. نو دا یو غټ موضوع ده چې عام کوچیان باید خپل ولانډیز ورکی د کرنې وزارت ته. دوی واقعا مستحق دي او خلق دي. همدغه د دوی یو تیپ د ژوند همدغه کوچی یا کوچیانی دی که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید د کرنې وزارت او مودې باید په دې باندې ډېر پام وکړي، ترویج دفترونه ورته جوړ کړي. هغه کې نو دا کولی شو چې مونږ خپله شتمني ډېر کړو او د دوی شتمني ډېر کړو، د دوی ژوند لږ ښه کړو. او واقعا که داسې ګډ وړي مدیریت هم ښه نه وي، دوی ګټه نه کوي، ډېر کم پیسې لري. او واقعا ځینې وخت چې زه وینم دوی فقط سرګردان دي په دغه مالداری باندې او خوشحال دي چې ولا زسل میګه لرم. دا اصل میګه څومره تا ته عاید راوړي، څومره د تا ژوند څرخوي که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید ډېر په دې باندې کار وکړو، پالیسي ښه کړي او استراتیژي باید ورته جوړ کړو او د خلکو مشکلات به حل کړو او انشاءالله بیا دوی ته یو څه کومک ورسیږي. ډېر مننه.
زه غواړم چې تاسو یو خبره بیا هم تکرار کړم چې تاسو ویل چې دغه مالداری هغه کدی هر مالدار دی په ځانګړې توګه د کوچیانو، دا یوازې د دوی بډایه نه یا سرمایه نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو سرمایه ده، ځکه چې همدغه شیان دي چې د یو ملک اقتصاد په پښو دروي او همدغه شیان دي چې د خوړو د زیاتېدو او د بازار دا د موږ او تاسو چې کوم خواړه خورو د دې په زیاتېدو ارزانه کېدو کې رول لري. که دا راته ووایي چې مونږ کوچیانو باندې خو وغږېدو، دغه کلیوال د قانان چې مالداري لري، تقریبا ټول هغه خلک چې په کلو او بانډو کې دیقاني کوي ورسره یې تر څنګ مالداري هم کوي، فکر کوي چې د دوی د مالداري د بڼې په بدلون کې هم یو څه اړتیا شته چې دوی هم لکه زه به درته د زراعت په اړه باندې ووایم، تاسو حتمن پوهیږئ استاده چې پخوا خلکو په پټیو باندې په زیاترو ځایونو کې په باغونو باندې ټوله ویاله راسپارولو او اوبه به یې پرې خوشې کولې چې اوبه ډېرې وي. اوس چې اوبه کمې دي، خلک د څاڅکو دغه سیستم چې دی د دې نه په ځینو ځایونو کې استفاده شروع کړې چې ښه نتیجې ورکړي. آیا دا کلیوالي مالداران هم کولی شي چې کوم بدلون راولي د مالدارۍ په اوسنۍ بڼه کې، تر څو په ژمي اوړي او په دغسې شرایطو کې له ننګونو او چیلنجونو یو څه کم شي؟
وو زه خو مخکې چې د پوهنتون ته راشم، یو لس کاله مې ادارې خوراکه او زراعت یا اف ای او سره مې کار کړی دی. موږ ډېر ښه پروګرامونه درلودل په کلیو کې، په نور ځایونو کې اوس بدلون راغلی او هلته وترنرانه هم شته، ترویج هم شته، دوی ښه پیسې ګټي. ته باور وکړه، زه خپله د لوګر یم، زه لوګر ته چې لاړم د خلکو مالداري چې مې ولیدو ډېر خوشحال شوم. یو پنځه غوا ساتلی، بلې وایي چې تر نوي کیلو پورې شودې زه هره ورځ خرڅوم او یو کیلو شودې 10 روپۍ. ته ګوره چې دوی بزنس کوي، اوس دوی ته تجارت کوي. دا واقعا زه درته وایم، افغانستان اوخ پرمختګ هیواد به کیږي چې د دوی د زراعت او مالداري په مورد باندې زخت ډیر کار کوي، کې ښه پالیسیګانې راوړي، ښه ستراتیژي ورته جوړ کړي، د ترویج موضوعات ورته جوړ کړي. خلکو مونږ او تاسو خو واقعا پروتین ته ضرورت لرو. پروتین هغه شی دی چې مونږ باډي یا د مونږ وجود ساتي، که نه؟ او د خلکو د سپینو فرزن په ځینو ځایونو کې دوی نه خرڅولو چې ولا دا ګناه لري. داسې دی هغه اوس دوی پوهېږي چې هم شودې خرڅوي، هم کوچ خرڅوي، هم مستې خرڅوي، هر شی خرڅوي. نو ته خپلو فکر وکړه چې یو سړی پکې ګټه وکړي، نو د دې دپاره دا ډېر ښه تدابیر نیسي، ښه پلان نیسي. او زه درته ډاډ ورکوم چې اوس وترنران هم ډېر څه وایي، مونږ ښه تربیه ورته کوو او ښه ورته فارغین ورکوو او په ځان کې دوی هم ښه پیسې ګټي. اوس په دې توګه مونږ کولای شو چې دا برخه د مالداری او د زراعت یا د کرهنې باغداری پرمختګ باندې د چرګانو فارمونه زخ ډېر څه وایي. تاسو ګورئ په ننګرهار کې، په کابل کې، په شمال کې اوس د غواګانو فارمونه زخ ډېر دي. اوس امارات هم ډېر کوشش کوي او ډېر ورته وزارت هم ځینې تشویقي موضوعات ورته جوړ کړي دي. او په دې توګه مونږ کولای شو چې د عادي اړخنه نیمه تجارتي بیا ورسو غټ فارمونو ته او خلکو دپاره ښه محصولات او ارزان محصولات عرضه کړو. ډېر مننه.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي قدرمن رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت نه. له تاسو نه مننه. همدارنګه د حاجي داد محمد سعادتی نه مننه، د په شرق زون کې د ویترنرانو د اتحادی مشر. له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفون یې وکړه. په همدې هیله چې په افغانستان کې ورځ دغه وسنۍ مالداري په داسې یو مالداري بدله شي چې کلری نه لیک تر لګه خپل دغه د مالدارانو د کلو باندو د خلکو نسونه ماړه وساتي او په ژمي کې تاوده وساتي. تربیه خېچاري هر چیرې چې خوشاله وسی.
دروازه کوم پښتنه باران ده نظر زم دنا باران ده
څنګه پتا